ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دیانی ساجمل او ټکنیکی ملګری روحلا د درانه کې هلي سلامونه ومنې روانه خبرونه کې د سر موضوع د کوټه کې د هغو وکیلانو سلورمه کلیزه ده چې سلور کاله مخکې په یو ترهګریز برید کې وژل شوي وو. دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې د دې غړې خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټیکینن په کوټه کې داغو او یاو کسانو تلین لمانسل کیږي چې په 2018 کال کې وشل شي وو. نن د مومندو په غلنې کې د ماشومانو لپاره د سانګړي عدالت پرانستو او شو د امریکا ولسمشر وای هواد به پراتلونکو ولسمشرو انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په اړه خبرداري لنیستي ساری. د خبرونو تفصیل. نن د شپږ 500 وکیلانو د دوو خبریالانو په ګډون د اغو او یاو کسانو سلورم تلین لمانسل کیږي چې د 2018 کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو سانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل څنګه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي نن به د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې و دستور کیږي چې پکې به وکیلانو قاضیان د پیښې قربانیانو ته پیرزونه وړاندې کوي. دغه عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازه نه ده ورکړې، نو ځکه به دوی اوس په ټوله صوبه کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهره به کوي. بلخو د بلوچستان حکومت ویان د لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویلي د کورونا وبال کبل په کوټه کې د ولسی غونډو اجازه نشي ورکولې. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو انتظامی دوه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ د میرامشاه دیګان په سیمه کې ناصرګند وسلوالو دوه ولسی وګړي په ډزو وژل او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د چارواکو په وینا وژل شوي کسان د داخلو جاني خلو اوسیدونکي دي. د پاکستان چارواکي وایي په دې هیواد کې 2,95,000 شپږ سوه او څلور کسان له کورونا بیرته ښه شوي دي. د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2,83,406 اتیا کیسونه رپورټ شوي دي او د وایرس له وجې 6,083 کسانو خپل ژوند بایللی دی. په خیبر پختونخوا کې تر نن غرمې پورې 4,15,09 کسان په کورونا اخته شوي دي. نن د مومندو په غلنۍ کې د ماشومان مقدمه اورېدو لپاره د ځانګړي عدالت پرانیسته وشوه. د مشال ریډیو خبریال وایي په پرانیست غونډه کې د مومندو ضلع او سیشن جج محمد امین کندی، د مومندو بار اسوسییشن وکیلان، ډیپټي کمشنر، د ماشومان حقونو مبارزانو ځینې نور شامل وو. د چارواکو په خبره دا په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو لپاره لومړنی ځانګړی عدالت دی چې پکې به د مقدمو فیصلې له 3 میاشتو زیاتې نه سنډیږي. په دې عدالت کې به له ماشومانو سره او یا د هغوی لخوا د شوو جرمونو مقدمې اورېدل کېږي. نن غرمه د افغانستان په خوست ښار کې 14 درې پولیسان زخمیان کړي دي. د پیښې په ځای کې د خوست امنیه کمانډانې د امنیت امر سمونمل نور الله ستانکسي مشال ریډیو ته ویل 14 فیض محمد خان وارد ته نیستي په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چونکو توکو له لارې شوي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. ولسمشر غنی پرون د جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې د لوی جرګې په حقله د امریکا د اغه اعلامیه هرکلی کوي چې په کې به په افغانستان کې د سولې اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی دي. ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال باید د پاتې طالب قیدیانو په خوشي کېدو مصلحت وکړي. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3,200 کسان برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي انتظامیه به د هیواد د لوړپوړو استخباراتي چارواکو خبرداري لنستي ساري چې ویلي دي روان کال په نومبر کې د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې روسیا، چین او ایران مداخلت کولی شي. خو ولسمشر ټرمپ پرون د یوې پوښتنې په جواب کې خبري غونډې ته دا هم ویلي دي باور لري چې درې واړه هیوادونه د ده بریا غواړي. د دې خبري غونډې وړاندې د ملي استخباراتو امنیتي مرکز مشر بل ایونینا خبرداري ورکړې وو چې د امریکا استخباراتي ارزونې ښایي چې بیجنګ د ولسمشر ټرمپ یو وار بیا منتخبېدل نه غواړي. مسکو د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کمزوري کولو او تهران د امریکا د جمهوري ادارو د کمزوري کولو هڅه کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د انیس اجمل لمو خبرونه اوریده. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کوټه کې د وجل شو وکیلانو نن سلورم تلیندې په دغه وجل شو وکیلانو کې د یو کس رور وای
زه خو یز یو رور په سیاست باندې نن د چلرم کال په کیږي ماته توس پوری کینر چې ما رور مړ دی یا د نوز ما دوه یو ورونه مې شیدان سی وی دی یا مړ دی یا قتل سی وی دی
په مومندو قبایلی ضلع کې عدالتي نظام په جوړېدو دی نن دغلته کې د ماشومانو د تحفظ یو عدالت جوړ شوی دی یو کس وای
د دې نمخ کې کبازی اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به هغه ریپورت کېدل نه
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلی ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو پیلو کې په دغه لړ کې دوی سوالنامه تیار کړې ده پښتنې به کوي خو یو سیړونکو ایاز وزیر وای
هغوی ته سټرکچر ورکه هغوی ته قانون ورکه هغوی ته لار وخایه دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي سیاسي حکومت کوي
او په کابل کې روانې د مشاورتي لوی جرګې حال به له کابله نیخ پنی غاورو د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ اوریدونکو په کابل کې د طالب بندیانو په اړه باندې مشاورتي لوی جرګه روانه ده د دغه جرګې د حال لپاره ورجو کابل ته زموږ همکار اکرام را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی اکرام ستړی مشي په خیر هغه یو کدار ته وای چې نن په دغه جرګې په غونډه کې سوش
50 کمیټې چې 13 ورځ د افتتاحیه غونډې نو وروسته ټاکل شوې وي په 50 بلابلو برخو کې دوی زینو کمیټو 13 ورځ خپل کار پای ته ورسوه زینو نن درې دیش کمیټو 13 ورځ کارونه پای ته رسولې ولس کمیټو نن تر اوسه پورې خپل کارونه پای ته ورسول د جرګي رئیس عبدالله وی چې ټول 50 کمیټو د سلور سو طالب زندانیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه خو په مشروط ډول باندې شرطونه به کېدای شي چې باید د سولې په برخه کې ل طالبانو نه نړیوال ضمانتونه واخیستل شي د غشان د اوربان سم د لاس باید د دې طالب بندیان له خوش کېدو ول نو روس سم د لاس باید اوربان دلن شو دواړه جمنی ورته دواړه غاړي ورته باید جمنی پاتې شو د سولې خبرې جر تر جره اپایل شي دوی دغه 50 کمیټو دغه شاندار پرختنه هم کړی دا چې د افغانانو په مشرۍ باید په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شي او د افغانستان په مسله کې خپل هوادونه چې له طالبانو نه ملاتړ کوي باید له طالبانو نه د ملاتړ نه لاس واخلي دوی د کوم هواد نوم نه دی اخیستی او د ضمانت موضوع ډیره په د ټولو کمیټو رئیسانو ټولو کمیټو په خپل مشورو کې راخیستي چې نړیوال ټولنې باید افغانستان ته د تلپاتې سولې دراتلو ضمانت ورکړي او په دې برخه کې دا مهمه موضوع ده نو نن د جرګې دویم ورځ و تقریبا د دوی د جرګې د کمیټو کار پای ته ورسید خپل کومي مشورې چې دوی وکړي د جرګې مسولینو ته وسپارل شوې د دین وروسته به سبا ته د جرګې وروسته ورځ وي اختتامیه غونډه به وي
غونډه کې آیا د چې کمی کمیټو دا راپورونه جوړ کړی دی او مشورې ور کړی دی دا به پکې اعلانوي او کنه سبا ته به پکې سنور کاروي کی
دغه کومي مشورې چې ورکړ شوې د دینه بعد په بیګاته د دینه به یو اعلامیه ترتیبيږي او دا اعلامیه به د جرګې مسؤلین او د غشان د 50 کمیټو مشران په شریکه باندې یو پریکړلیک لیکي او هغه بیا سبا ته اعلان کیږي د جرګې د غړو نه پښتنې شوې وي د هغه پښتنو په اساس باندې دوی خپل نظریات شریک کړي په لومړی پښتنه کې ویل شوی و چې له طالبانو سره مخام خبرې د زمری په پندیروانه میاش کې تراتون کې دوشمه پیلې کې خو په دې شرط چې د طالبانو پاتې زندانیان خوشی شي دوی ته دوه غوړوي ورکړي شي او چا یا تاسو غواړي دغه کسان خوشی شي او کنه جنگ جریان پیدا کی ځکه ولسمشرم د جرګي په لومړی ورځ باندې ویل چې کوم چرته دغه زندانیان خوشی نه کو طالبان خپل جنگ ته دوام نه وازا چې دوام ورکی بلکې جګړه نورم تیزی او بل پښتنه د جرګي لګډونوالو نه دا شوی و چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې دوی سکوم وړاندیزونه لري او دغه شان د افغانستان لوري د افغان حکومت لوري دغه خبرو ته د
اطلاوی اکرام کلن غونته اوریدونکو د معلوماتو د پاره وې داګه هې د پاره چې دا سلور سو بندیانو پاړه باندې ولی مشاورتي جرګه ولسمشر راوغخته د دینه مخ کې نور هم د طالب بندیان خوشی شوی دي د دې باره کې ولی مشاورتي جرګه وا
افغان
دي
افغان حکومت وی چې دغه سلور سو زندانین چې دي دوی په درنو جرمونو باندې محکوم شوی دي د قتل په جرم باندې د قاچاق په جرم باندې اندغه شان د فساد په جرم باندې د انسان تښتونو په جرم باندې چې ولسمشر د خوشکولو صلاحیت نه لري د جزاء د قانون په اساس باندې دي تبعید د قانون په اساس باندې سزا ورکړ شي د حقوق العبد مسایل دي چې په دې کې ولسمشر د صلاحیت قانون ورته د صلاحیت نه ورکړي په دې خاطر افغان حکومت د جرګره او بل تر سو دوی نظر ورکړي او د غین وروسته افغان حکومت د کسانو په اړه باندې پریکړه وکړي
ډیر ډیر مننه اوریدونکو اکرام او لقبله
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو د معمول نشریات ته د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د اتم اگست 2014 کال د هغه شپک 50 وکیلانو او دوه خبریالانو په ګډون د اویو کسانو سلورم تلین باندل کیږي څوک چې د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې ورستو په تیرو سلورو کلونو کې 590 ځوانان د وکالت میدان ته راغلي پر دې محل د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بیلې دستوري جوړول کیږي په دې د اتم اگست شهیدانو ته د عقیدت پر ځوانې وړاندې کیږي نور حال د کوټې نه ایوب ترین راغلی
په وژل سو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن په خوانی مشر باز محمد اډوکیټ هم شامل وو دا چې دغه پر کورنۍ چې تیریږي په دې ترڅ کې چې مکل د باز کاکړ د مشر رور او د بولان میډیکل پونتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه ول چې د زړه ترننه پورې نه د منلې چې د ځوان رور په ګډون نور وکیلان او خبريالان شیدان سوي دي
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور ځوان زوی مرسي او دغه بچان کور ولا بنت حال ترجي زه خو یې یو ورور په سیاست باندې نن د چلرم کال په کیږي ما ته توس پورې کنه راځي زما ورور مردي یا د نور زما دوه ورونه شیدان سیوی دي یا مړ دي یا قتل سیوی دي
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستيال مشر منیر کاکړ اډوکیټ او مشال ریډو ته وویل چې یو اړخته د اتم اگستان مرګ برید و بلوچستان ایالت نه پوره کېدونکي ځان اړولې دي نو بل نور ته خبره دا هم ده چې د 500 څخه زیات ځوانان د دغه پیښو وروسته و وکالت راغلي دي
په دغه کې داسې کوالیفایډ وکیلانو یا داسې کوالیفایډ خلکو چې هغه په د جوړشتي په حواله باندې مجبور ده د فیوچر انډکشن کړي دا کې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس نه ممکن دي چې موږ یې کور اپ کو یا په دغه شکل کې وسی ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم کوټو کوم خلکو دا شی وکړي د دوی دا خیال چې دا لاس به وسی نو هغه حواله باندې د دغه پازیټیو ریسپانس په دغه کې دې وو خلکو ته د شهدا د قربانۍ د حواله زه دا ویم چې موږ په سوسایټي کې یا موږ په دارجن کې خاص کر د موږ په بلوچستان په ریجن کې د دوی د دخل قربانۍ ز په سوسایټي کې دومره غټ اویرنس راغلی دی
د اتم اگست په پیښه کې یو بل سینیر وکیل ناصر خان اډوکیټ هم خپل ژوند د لاس اور کړی وو خوننی یو د لسکنن او مشر زوی افتخار احمد وای چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت وکوي
ما اراده ده چې وکیل جوړ سم خپل پلار تر
نو که به مطلب د وکیلان ول
ضرورت خلکو خدمت وکوم
سی بابا هم د خلکو خدمت کوي نه
او خلکو خدمت کوي زما غتر بس جوړایج
نو ته ته د فکر کوي چې د وکالت خطرناک شوبه ده یا څنګه
یا چلن څه پکای کار تر کار وکوم خلکو به انصاف وکوم
بلور ته د عمومي نشنل ګوند لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په ټوله صوبه کې غونډه او مظاهره کوي ځکه چې په کوټه کې د دوی په وینا چې د زلي چارواکو لوري د نامنې په خاطر دوی ته د جلسې کولو اجازه نه د ورکول سوی. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي رشید ناصر و مشالیډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول سوی وه خو وروسته یې بیرته واخیستله. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کورونا وبا له امله حکومت په کوټه کې وه هېڅ چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نسي ورکولی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې سوی وه ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه سوي وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټول وکیلان په نښه سو.
د کومه خاندانه چې شهید وو موږ خدا خیال و چې هغه خاندانه سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نسرا، لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې پل ینګسترز چې وو ځوانان چې وو هغه وکالت ته ورکل نو خلکو میدان نه کې خالي، بلکې خلک دا وخت هم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وخت هم داغو بچان داغو ورونه داغو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي. نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دي هغه تباه سو او د دې تاریخ په دنیا کې نشته.
د خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2014 کې دغه پیښه رامنځته شوه نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کوم نه ځایه پورې پوره شوي دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ اډوکیټ ته.
موږ په ګورمنټ موږ ته سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو اس پر ډیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دی توسه پر پلسو نه دي خو بارال و اته په ملي سم نه شوي دي هغه په دغه کې لګیدلې پیډیمیک خو توسه پوری لګی دي په کانټریکټ باندې دي کنفرم نه دي.
خود حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وای چې تر ډیره ځای پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغیزمنو کورنۍ سره کوي.
د شواده د فامیل لپاره نن پوری بلوچستان ګورنمنت چې دی تقریبا در هویا لکه روپی چې دی سود دي د بچان تعلیم لپاره بلوچستان ګورنمنت نن پوری ورکړی دي. په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شواده بچان د دوی چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرس شوی دی او دوی تعلیم ورکول شوی دی. د دې علاوه هر کال دیارلس سټوډنټ چې دی د وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کې د لپاره بلوچستان ګورنمنت آستی تعلیم د لپاره ال ال بی ال ال ام د لپاره او درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټس کې د بلوچستان ګورنمنت پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي.
بل خو ته نن د بلوچستان های کورټ په ودانی کې و د ستره کیږي چیر چې به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د های کورټ ججان ته اتم اگست د وکیلانو پر قربانی باندې رڼاګانی اچوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر کوم ورزو ممندو ته د ممندو په غلنې کې د ماشومانو د خصوصي عدالت پرانستنن وشو. په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمه اوریدنه کیږي او د قانون مطابق به دغه مقدمه د درې میاشتو نه زیات نه اوږدیږي. د پرانستي دستور کې د ممندو د عدالتونو مشر قاضي ډیسټریکټ سیشن جج محمد امین کندی نه علاوه نور ججانو د ممند بارش سیشن وکیلانو او ډیپټی کمشنر ممند هم موجود وو. زمو خبريال شانواز تر د عدالت ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
نن په مومندو کې د چایلډ پروټیکشن کورټ یا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت قائم شو. د دغه عدالت د پرانستې وړاندې د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د ویډیو لینک په واسطه د عدالت د پرانستې په موقع جوړ شوې غونډې ته خطاب هم وکړ. ولی وروستو ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج یا د محمدو د عدالتونو مشر قاضي محمد امین کندی د دغه خصوصي عدالت پرانسته وکړه. په دې موقع هغوی په خپل خطاب کې وویل چې دا عدالتونه به د ماشومانو د مقدمو فیصلې کوي. ایڈیشنل سیشن جج ولی محمد د میډیا سره خبرې وکړې وی ول چې دا خصوصي عدالت به د ماشومانو د مقدمو فیصلې په توندۍ سره کوي او د دریو میاشتو نه زیات په د مقدمه وخت نه اوږدېږي.
خدا چل پروټیکشن اکټ کوم ده نه 2017 کې راغلی ده. دغه د پاره د اوسرو پورو صوبای حکومت ایکسټنشن ورکړي او پېښور ریکارډ پکې اپوینټمنټ او کورټ اسټابلیش کړي.
په عدالت کې د ماشومانو د ناستې لپاره چې کوم ځای جوړ شو هغه کې رنگارنګ لوبي پرته وي لکه کورسۍ ګوډیانې بستي د لوډو د لوبي لوی رنگین کاغذ تکیاګانې او په دیوالونو خولي پینټینګز او یا مصوري شوی و. په دغه کوټه او یا ودانه کې یو لوی ال سی ډی ټي وی چې ور باندې کیمرا هم لګیدلی و چې د اډیشنل سیشن جج ولی محمد پوینا ماشوم به د عدالت کوټې ته نزي او لدې کوټې نه به د کیمرې په واسطه د عدالت د نن جست خپل بیان ریکارډوي. د ماشومانو د ناستې ځای داسې و لکه میله کې چې د ماشومانو د خوښې شیان په کوم دکان کې پراته وي. د عدالت دننه بیا بل ټي وي او ور باندې کیمرې لګیدلې و چې هغه د جج د ناستې د ځای په خیاړه خو د جج مخې ته د وکیل د ولاړې ځای ولې د وکیل د ولاړې ځای نه خیاړه اوګس اړخ ته د مقدمه ترلاندې درغلی وتانانو د پاره کټهره او یاد ولړ زاینو او بیا شاته څو دانی کورسی هم پرته وي. په محمد کینن پرانستل شوی عدالت د قبایلی ضلعو اولنې او یوازینی عدالت دی او په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمو اوریدنو د پاره خصوصي جج ناست وي. نننۍ غونډې له د محمد بار اسوسییشن وکیلان او ډی سی محمد هم دعوت شوی. د وکیلانو د اتحادی مشر رضا خان صافی سره مې هم خبرې وکړې.
د دې نمخ کې کبازی اوپنسس به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به رپورت کېدل نه. اوس دا چې کوم دی د دې رپورټینګ چې کوم دی هغه به دغه مطابق رپورت شي کې سونه لکه ضروری نه ده چې سیول نیچر کیسز دي لکه کریمینل نیچر کیسز دادی چې پاغه کې یو ماشوم چې کوم دی هغه ملزم کېدل هم شي او هغه متاثر کېدل هم شي. کمپلیننت چې چاته موږ مستغیث وي په اردو کې لکه داغه افیکټی چې کوم ماشوم دی داغه د پاره چې کوم دی سپیشلی دا کورس یا داغه چې کوم داغه نه کوم افنس سرزت شوی دی داغه د پاره دا سپیشلی کورس استابلیش شو بهتر انصاف هغه ماشومان ته ورکړي. نو دا ډیره خوشاینده خبره ده.
د عدالتي محکمې محمد پوینا چې دوی نن د دې خصوصي عدالت پرانستو کړه او لا هم د ماشومان کوم مقدمه نه دراغلی خو کرا هم شي نو دوی به په ډیر کم وخت کې فیصله کوي ځکه د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت ته شانواز ترکځه مشال ریډیو غلنه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام یو بل راپور تر راغړم او د دې راپور په اړه باندې د خیبر پښتونخوا د ترقی او منصوبه بندۍ ادارې دروانه غسمیاش کې په قبلي د لوکي د انتظامی افسرانو پر رائے مبني یو سروي کوي چې مخه په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. خو سیډونکو وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمل توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي. خو بل خوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت دی. نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یو سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ایډیشنل سکتر شکیل قادر وویل چې خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوې نظام وختو لپاره نه دي. دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي کوم کې چې هغه اول سسٹم ختم شوه دی او یو نوې سسٹم ته انټروډوس شوه دی کوم چې باقي صبح کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روانې دي یا مسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا و هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی الته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو ته څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ کو خپل معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي دا غي نه باس تپوسنه یې کوي انتظامی
خیبر پختونخوا کې د انتظام نه پس اوس هلتا په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلی ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیتۍ
بالکل ٹریننگ ضرورت نشتا ٹرین دی اگوئیتا اسٹرکچر ورکا اگوئیتا قانون ورکا اگوئیتا لار وخایا دا دے انتظامی امور فیصلے حکومت کوي سیاسی حکومت کوي افاٹا بارا کے سنگ فیصلہ کوي راشا ہم دغه دے پاکستان قانون پورا پہ شروع کا
د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبی انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادی ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او لنور حصو او د فاټا په منس کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منس کې سلک بلټین وو نو هغه ختمول لپاره دا ډیر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم ته چې موږ مخکې فاټا وی دا د نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي یو تړونی مضبوط شي دا یو هغه پروګرام زما په خیر
د مومندو د خویزه سره تعلق لرونکو نیک محمد وای چې په خیبر پښتونخوا ورګړي دو پس ولست یو شمیر ستونزو سره مخ دي او په دې نګدو کې داسې پیښې رامسته شوې چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی
نو الله شي بس دفتر هو ما غسه شته دی خو دا کارونه چې کوم دی هغه په ټپ شوې دي بس یو کار یو مثلا نه حل کیږي بس یو کار راشي او ته ډی سی له بیچاره سره یو دغه نشته چې هغه ستاسو مسله حل کړي
د منصوبه بندي او ترکه اداره وایي چې د اگست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یو سوالنامې په ذریعہ د صحت قانون سی این ډبلیو تعلیم او یو شمیر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولستا په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوګو تاسو مشال لريو ته وګي ورزو شمالي وزیرستان ته شمالي وزیرستان سپینوام ځوانانو او مشرانو د خپل غونډو پر مهال حکومت نه د غلطه د بنیادی حقوقو پوره کول غوښتنه کړي. دوی وایي چې ورستو پاتې دي نو روختون نه کالج او نور سہولتونه لري او د غلطه ترقیاتی پروژو کې ځوانان محروم ساتل کیږي. انتظامی چارواکي وایي چې د دوی بنیادی ستونزو د حل لپاره هڅې کړي. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوا مشرانو او ځوانانو 1300 ورځو کې د خپل ستونزو د حل لپاره پر لپسې جرګې او غونډې وکړې. ځایو سیدونکو د خپل غونډو پر مهال دولت نه غوښتنه وکړې چې سپینوام پراخه آبادی لري، د غلطه د روختون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکړول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی، نه پکې ډاکټر او نه نور سہولتونه شته. کورم تنگی ڈیم فیز 1 کے ورسر شوے جمنے لا ہم پورا نشوے. دا دوی پوینا پا دغا پراخ آبادی کے دا زکاون کل پارا یو کالج ہم نلاری. ملک محبت مشال ریڈیو تا وویل چا کورم تنگی ڈیم فیز 1 لپارا ورنظم کے ڈیرے پا کما بیا خست شوے چا ورتا منظورا ندا. زوانانی پا کورم تنگی ڈیم فیز 1 پروژا کے دا روزگار نامے حروم دی او نور بنیادی سہولتونو باندې هیڅ پام لرنه نه کیږي.
د میز هسپتال دا وکی چې د میز سکول دا وکی چې د میز د کالج مناسب دی، ا دا وکی چې هسپتال باندې ودا قتل شي، د پاسپورت دفتر جوړ دی، د نادرا دفتر جوړ دی، د سٹاټ ویل نه لري، میز تا دا د غیر نری غا تشریح په شان حق نه لاو شي. د کورم تنګي دیم نیش پسار چه ها احتجاجن ده سخطی نکری دی چه ته تندی دی ده سپاسل مزکا ده مونه پا 25,000 روپله و ده برانیم زکی پا 12,000 کانال نیش تا ده ده مزکی ریت چکشی که برانیم زکا می خارتی جی و که پسلیم زکا می خارتی جی.
ملک لیاکتوائی زوانان ده لسم تولگی پس ده زدکڑو محروم شی زکا چه پا دومر آبادی که کالج نشتا ده غلط آمادنیا تراوستل کی جی خوزای ولستا رائلٹی نشتا.
به بختی سرا دیمیز پا علاقه شه یو گورنمنت کالج نده جور شوائی، نادره بلدینگ جور دای، پاسپورت دیمیز جو بلدینگ خو جور شوائی دای، خو دیوی سا پر آغا تا شتاپ نده بری کرلی شوائی. خو کورم تنگی دیم بنه چار شتار شیوی دو پا آغا شه دیمیز شکیم تا دیمافتا خال تی مکانو دو بری کرلی شوی نده بری کلیش دیس پر آروغا 12,000 اکر او شیرات اللہ چکی میں تو آگا 35,000 اکر دوں آگا شکو کنال بنے چار سٹارٹ دوں او میز تا دا آگا شورنس ندی رکنی دیشوی چی آیا دا آگا زمکی تاوی بمیلا ویجی کنا دکھے واجنا میز تو ورز مسلسل غنڈے ہو کر لے میز تا خپل حق ملا ہونا شا دے اختجاج اور سرا دے دالاتا دال یارے دے میز تارا کلاوی دی داوی کی
کلامو چی پا دے آڑا دا شمالی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دوی وویل چې سپینوام روختون ټایپ ډی ته اپګریډ شوی، کار پی روان دی، ضربا ورته سټاف او نور سہولتونه ورکړل شي. د غلطه ترقیاتی پروژو کې به ځایي ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي. د کورم تنګی ډیم فیز 1 کانال نه به د غلطه خوشکې ځمکه زرخیزې شي. سپینوام د شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایي ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردن ګوتاس مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي اداره نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غړو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د کومې پر رد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې. بل پلو حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګوي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د اگست په اوومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومي احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیټیکل ټول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زمو د ټولو په علم کې ده او زګنم چې زمو په دور کې په دې کې بدلون په کار وو. خو زمو د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې مونږ ترمیمونه و نکړې شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمن آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړي او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې لسم اگست ټاکلې. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل نو داغه ویناوا
د بیرونی دباؤ په ذریعه سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباؤ باندې او زور د اینټی کرپشن کم قوانین چې دي هغه نافذ کړل چې خو زه بیا هم دا ویم چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم اینټی کرپشن یا د نیب د قوانینو نه بالاتر شي. څومره چې جرمی لاندې پکار ده چې دا ری کرپشن کې کداري نومره زی ده چا چې هغه اداره کا هغه نیب وي که بل وي که اینټی کرپشن وي چې هغه سره پاور وي چاغا هغه ارست کولای هم شي کیس هم پی جوړولای شي همدغه سي څومره ججان چې دي هغه هم په کار ده چې د دغه ادارې لاس کې اچول کېدلی شي.
د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله د حکومت دریس مخې ته نه دی راغلی. خو د دې نه وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا وروسته له هغې چې نیویارک میشته د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قومي ادارې نیب دی د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او ځورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دې هم تحقیقات او کاروایي وکړي. برخوا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم تور لګولی چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. نور تفصیل د اسرار المومن په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی، دا هسې تورونه دي، عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صادق رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا په اصل کې دا چې د اگست په 15مه په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له پوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړئ که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خو دا کار ونه کړ، بخښنه غواړو، او نه موږ دا کار کولی شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغو پورې دا نشي کولی چې په دې کې د ټولو رضا شامله نه وي.
بلخوا نیب ویلي چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو، خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي، او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دلته کې به چې سړی نیولې کېدو نو هغه به درې میاشتې مخکې چې دی خبره وشوه چې پلانې به نیولې کېږي، پلانې به نیولې کېږي. نو چې هغه داسې وکړو هغه سورو پس به هغوی چې دی هغه سړی راونیولو، نو هغې مطلب دا و چې دا حکومت ورته ووایي چې دا داسې انکار وکړي.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرسټر گوهر علی خان د اگست په 8مه مشال ډیو ته وویل چې په قامیت حساب اداره کې د اصلاحات وکړل شي.
اداره خامخا په کار ده، او خلک ته ولې یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغې نه یاره نه ده په کار، خو ریفارم لازم دی. اریسټ کول، بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسټ کول، په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول، بیا ټرایل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جیت خپل بے گنای ثابت کا،
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو، خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلي یا تورونه رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان دو مهمو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان تنقید کړی چې ویلي دی سعودي عرب دی د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګنی دوی باید دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اگست پر 15مه له شخصي ټي وي چینل اے آر وای سره په مرکه کې ورکړ، چې وروسته بیان مسلم لیگ نون دغه بیان وغندلو. دا چې د قریشی دا بیان د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو باندې سرات کولی شي څنګه، په دې موضوع ملیحه میرزاده راپور برابر کړی.
په پاکستان کې دوه مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اگست پر 15مه د یو شخصي ټلویزیون اے آر وای سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګنې مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او وی ویل چې دا د ډیپلوماسۍ یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اگست په 8مه مشال ریډیو ته ویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړی وي، بلکې نوموړي باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي.
د پی ایم ایل ان په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ور باندې سم مسله نه ده خستل شوې، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. که له سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معاملې کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولې دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان OIC چې سعودي عرب یې یو مهم برخه ده، د ډیرو کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یو ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمله ګټه او د بل تاوان وي دا د کوم هواد بغیر د پاتې کیدو بقا سوال نه دی بلکې خبره دا چې سعودي عرب څنګه لزان سره یو ځای کړل شي او کسه مسلې وي نو په سمه توګه دی حل کړل شي
دا 2019 کال د اگست په 15مه هند جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او لزان سره یو ځای کړ تر هغه پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه دې پکې منځګړتوب وکړي خو هندوی چې کشمیر یې کورنۍ معاملې ده او د شاه مداخلت نه مني په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اگست په 5مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشي بیان غیر ذمہ وار او بللو
اول خو شاه محمود قریشي سعودي عرب ته داسې خبره کولای نشي او بل خبره ده چې سعودي عرب یو خپل مطلب سټینډ نه دا دی ریجن کې باقاعده پاکستان سره په تعلق دی او انډیا سره هم په تعلق بلکې زه خدای هم هغه زموږ ته کوم نظر سره ګوري سعودي عرب نظر سره ګوري لکه یو سوالګر او انډیا چې کوم دی انډیا سره هغه خپل تعلقات دي او انډیا مطلب دا چې باقاعده مودي ته لاټي کمپوزیشن یو موږ عمران خان ته لاټي کمپوزیشن یې د کم بیان ته شمول کړی شي ورکړی دی او دا به مقصد دا بیان دی او نو دا مطلب دومره سټینډ خسته شي ویلي د سعودي عرب ډیر زیات مطلب ماته
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب چین او متحده عرب اماراتونو په اسانو شرطونو قرض واخستو وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد ویل چې پاکستان یې له دیوالیا کېدو نه بچ کړ دا چې د شاه محمود قریشي بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو ساسر وکړي کسنګه د دې پښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پو مشرف زیدی د اگست په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژورې او تاریخي اړیکې لري نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده
The statement by Qureshi sahab will obviously have implications for Pakistan but
the Qureshi sahab bayan ba da Pakistan la para asarat wulari khuzma pa fikr da bayan war kawlo pa waqt war ta gaur na de shway ka da bayan maqsad pa tsabandi adam e itminan zahir wul wul ya ka maqsad e la Kashmir sar khpal mlatar khul wul no khuzma pa fikr chok pa de bawar na de che da islami hiwadun sazman ya OIC ba pa muassara toga da Kashmir da haisiyat pa ada sa badlun ra wastai shi د کشمیر په مسأله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان هند او چین له یو بل سره کینی او صلاح شي چې دا مسأله به هواروي نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد و زه ورسره اتفاق نه لرم دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه نو نو موړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولې خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اگست پر شپږمه اونیزه خبري هونډه کې د شاه محمود قریشي سرګندونو ته په اشاره سره ویل چې د کشمیر په معاملې د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډیره تمه لري نو بای چې دغه اسلامي مملکت ته د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د جوي پروژې پیلول اعلان کړی دی د دې پروژې د لاندې به ملکی او غیر ملکی سیلګرۍ د سیلګری د ګندارا تدیب سره د تړلو دوه ویزونه سیل کولې شي بل خو د سیلګرۍ د سند سره تړلي خلک وای چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي په دغه اړه د شاهین بنیري د ځانګړي راپور او چې پښتونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیلېږي
دا د جنوبی کوریا څخه راغلی هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سواد کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلی وو دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او وز د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ سند ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی خو اوس د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د سانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملی شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملی کوي
هغه موږ په خبر کې پنځه ورځې فیسټیوال کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل کوریا جاپان امریکا یورپ تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کول نو کې مونږ د گندارا ټریل افتتاح کول. گندارا ټریل داسې شی ده چې په گندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سائټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سائټس مونږ سلیکټ کړي او ورځو کې نو انګریزي کې ورته مونږ ویل چې 22 سائټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه مونږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاک ډاون ختم شي نو مونږ دوباره دا کولو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پیښور مردان سوات هریپور او ملکند سیمې د گندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمیر لرغونی تاریخي آثار سټوپې مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د گندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پیښور ته سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو دا تایلینڈ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا یو ډیر زیات مانکس داغې نه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پریزیڈنٹ جوګې سیکٹور ته وایي نه هغه راغلی او داغ دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حق له باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دی نو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیٹرس چې راځي نو هغه داغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نو هغه پیش پیښور ته هم ځي او بیا سوات ته هم ځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیٹ کوي. اوس هغه یره طرحه ختم شوې ده اوس پیښور ته هم وزیٹر ځي اوس مطلب سوات ته هم ځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیا سیلګریلا ود ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکاره چې باقاعده پریزرویشن وشي او داغه حفاظت وشي. حکومت څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدا پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې داغه هیڅ آثار نشته هیڅ کسه اقدام نشته. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزنی زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلې کړې دي او هڅه کوي چې د گندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سولګولې او ډېرې پی اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي د ټورست لپاره چې نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو جولیان سایټ دا بمالا سایټ دا بیا دی خورازی هند میوزیم دا بیا پیښور دا پیښور میوزیم ګورګټرا دا په خیبر ډسټرکټ کې شپول اسټوپا دا دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هیریټیج سایټ دا او بیا جمالګړې سایټ شو بیا اخیری 12 سایټ سکم دی غپا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د گندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 ووم کال کې په سوات کې تر هغرو د جناباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندل نو ورستو لنګ کړه.
خبر کم آثار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی هر قیامت ددی ولس قسمت دے هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو د محبت د زانونو لمو دو وطنو دلته د مینې بادشاهي وا سینوں کے ساتھ
مشال ریڈیو ته وګي د شاهین بنيري تفصيلي راپور هم د مذهبي سلګري په اړه چې خبر پښتونخوا کم د کندهار ټرایل په نوم باندې د سلګري لپاره یو دوه ویژنه مختص کړی دی. په غیر موریدو اوس تاسو په یو بل تفصيلي راپور تر اګرزوم د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورشتو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خبر پښتونخوا د نو خارسي مصر تعلق لري. نو موري مشال ریډیو ته ویل د اتو سو پانو په دی لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو فلمي ستورو سینماګانو فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د منځرو لپاره یې سو کاله مهنت کړي او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړي دی. کلدوري پوهان د حاجی اسلم خان دا حساسیت وای له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي راپور جوړ کړي چې د یو پخوانی فلم په سندري پیل کې
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې چا د سپو د ګمرو د شنګهار سره شیربانو کوټی ته خيږي او درګه چې پلاری راشي چې ور باندې.
خو د نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیش کال وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه وو د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر به ورته وي او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دا غي نه پس دا غي سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او سړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا دغلت چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست نو دا بدی کال په کال بیا پخترلو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا پخپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رډیو سره په مرکه کې ویلی کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رډیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تا سوچ دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خدے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ دا شوی نو دا کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیډون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستونزو سره مخ شوی ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا کاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې دا کارو ډیر په مهنت هغه صدورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندار بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ماته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ماته اسانی کړی دی ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی خوشاله
غم په منو مزه
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړي هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکند او دا تشکند اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی دا پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي نو دا تم دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیر ترخی خبرې دي. اوس دا کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو کدا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي. کنه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده.
تو وہ پھر بات بن سکتی ہے, لیکن پرائیویٹ طریقے سے یہ بڑا مشکل ہوگا.
خود پختو فلمونو تاریخ پاڑا د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسا ناهیل نه ده. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسیږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې.